د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضریږم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوش به یست او د خپرونې در پایا به راسره ملتیا کوي. جناب مفتی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته سره اغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د دومره مصروفیتونو سره سره زموږ غوښتنه ومنل او د محترمو اوریدونکو د سوالونو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر درکي چې زحمت مو ایستلی او د مسلمان ورونو سوالونه مو اخیستي دي.
ستاسو څخه ډیره مننه. بل السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی خپل نمبر وښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولې؟
مرزا خان یې مزړی ول په دې
تماس نیولې. مرزا خان صاحب، خبرونه ته شر اغلاس، مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مو د مفتي صاحب څخه وکړئ.
مفتي صاحب، دا پوښتنه د رجب علی صاحب مخرب سے پرون مې مزنګ دروالې ناغه ما پوښتنه مې سو
ال چراوله. مهرباني کوم پوښتنه دی و چې اتانې اوریدلې حل سوي؟
ترې ودا تا دې د مزه چې معنا دې د حرکتونو را وښی چې څوک ورکیش او نه چې را وښی د غچ په تو کلام سره کې دا د مشترک وښی د ډیر او څه وي.
دا خو تکراری پښتنه ده. بیا به هم زاج مودي صاحب تو هم دا پښتنه دوه واره په مکمل ډول حل سوي ده. تاسو د کامیابی په هیله.
السلام
علیکم. جناب مفتی صاحب، تا د مرزا خان ورور پښتنه واوریدل، که لطفا د نوموړي
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دغه پوښتنه تقریبا د راډیو د لارې څخه تکراراً جواب سوې ده چې د تهجد د لمانځه وخت د ماخستن د لمانځه څخه شروع بیا د سهار یعنی د سپیدو تر راختلو پورې دا ټول وخت د تهجد د لمانځه وخت دی. البته د شپې اخیره حصه یعنی دا چې د سهار تر سپیدو مخکې دغه حصہ که د تهجد د پاره خاصه کړل سي ثواب او فضیلت به یې زیات وي، ځکه د یوه اړخه څخه د دې وخت خاص فضیلتونه په صریحو احادیثو ثابت دي. او دوهمه خبره دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعینو او ټولو بزرګانو معمول دا سراغلی دی چې دغه محل به د تهجد لمونځ کاوه. دا خو اې د وخت خبره ده. او د تهجد د لمانځه نیت د عامو نفلونو په ډول باندې دی، یعنی لکه عام ډول نفل چې ته په نورو وختونو کې کوې، د تهجد لمونځ زائد نیت نه لري، بس هو به هو په هغه شکل باندې نیت وکه. البته د شپې په طرف کې ته کولی سې چې څلور رکعاته نفل هم په یوه نیت باندې وکې، دوه رکعاته نفل هم په یوه نیت باندې وکې، او څلور رکعاته نفل هم په یوه نیت باندې وکې. دا د نیت خبره سوه. او د رکعاتو خبره، د هغه په اړه باندې زموږ د مذهب علماو لیکلي دي چې ښکاره خبره دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تهجد لمونځ هغه لږه اندازه یې دوه رکعاته وه او لویه اندازه یې اته رکعاته وه. دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یولس رکاته یا دیرلس رکاته ثابت دي، هغه به ویتر او د ماخستن سنت هم ورسره حساب وه، خو یوازې د تهجد دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ادا کړي دي ادنا ای دوه رکاته دي، اعلا ای اته رکاته دي. ګرانه وروره، ته کولی سې چې دوه رکاته وکې، څلور رکاته وکې، شپږ رکاته وکې، اته رکاته وکې او تر دې زیات هم کولی سي. قال ابن الهمام: الظاهر ان اقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين، وان منتهاه كان ثماني ركعات، وستاتي الروايات الداله على ذلك. ابن عابدين، جلد اول، صفحه تلور سوى شفيتا. وكذا في فتاوى الهندية جلد أول سبحاء يوصلوا دولس. كذا في فتح القدير جلد أول سبحاء دريساوى نبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمل صاحب رازود بل أوريدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرباني خبل نمرة وشيس أو دكام زي متماسن والدي
عادي قلائم دار غصان والسوالي در سرق تماس كي مزمادة إجمولي صاحب محترم تخدا غبشتنا ده كي قرآن شريف كي جي داغا فبستوت بجمسوي سرية داغا سرجمة واي فبستوت بجمسوي دي أو سرية واي بديك خبكا مشكل ني داغا بشتنا مو أو بل سرية ما عندك خطا وصلي لي مثال جمع وفيقاش دي بخطا وصلي أو بالا دي آخري سلسح وويكي داخل
منځ ته کوم ځان نه رسیدا پښتنه مده د ګومان د هیڅ خطا سوې ما په منځ کې یقین ده نه سوچ د صحو وکیاوه
اپرین و
د شه ستادواله پښتنه واورل سوې ان شاء الله مفتي صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته جواب وایي تاسو د کومې به السلام علیکم محترم مفتي صاحب تا د کلا خان ور پښتنه واورل مهرباني وکي ک نو مولي ورور ته جواب وایست
دغه ورور دوه پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې ای باید ووایم چې د قرآن کریم ترجمه که څوک د الفاظو بغیر یوازې د پښتو ترجمه ای وایي د ثواب په نیت باندې نو یوازې په دې ترجمه باندې نه لمونځ صحیح دي او نه ثواب لري. او که چیرې د قرآن کریم ترجمه یو څوک د قرآن کریم د الفاظو سره وایي، یوار الفاظ د قرآن ووایي بیا یې ترجمه ورسره ووایي او نیت یې هم د تعلیم وي، نو د دې کس لپاره ثواب شته، ځکه یو ثواب یې د قرآن کریم د تلاوت دی چې دی یې کوي، او بل ثواب یې د قرآن کریم د مفهوم د تعلیم دی، د علم لاسته راوړلو او د تعلیم کولو فضیلت خو بیا بیخي زیات دی. نو که دغه ورور یوازې ترجمه کوي، قرآن کریم الفاظ نه ورسره وایي، نو دا تلاوت نه دی، د تلاوت ثواب نه لري، نه لمونځ ورباندې صحیح کیش. او که د الفاظو سره ترجمه کوي او د تعلیم په نیت یې کوي، بیا یې ثواب زیات دی، ځکه تفسیر منیر لیکي ولا تصح الصلاة بالترجمه ولا يتعبد بتلاوتها لان القرآن اسم للنظم والمعنى. التفسير المنير جلد اول صفحه 1. كذا في التفسير الرازي جلد أول صفحة 209. كذا في حاشية تحطاوي جلد أول صفحة يوصل أتأتيا. كذا في المحيط البرهاني جلد أول صفحة 300. أو ددومي بشتني بجوابك إيه بايد ووايم جيو توك كبدي قمان سجدة دسهوي وكي جبرما باندي سجدة دسهوي ستا ورست معلومة سي جي سجدة دسهوي نستور باندي. که څه هم په دې کې دوه روایت دي، خو مفتابهي قول دا دی چې د دل مانځه ته نقصان نه رسیږي. په کار خو دا ده چې په لمانځه کې هیڅ ډول زیادت او نقصان ونه سي، بلکې د لمانځه چې کوم ترتیب دی په هغه ډول باندې ادا کړل سي. او یو څوک هغه ځایونه وپیژني په کومو ځایو چې سجده د سهوي لازمیږي. خو که چا ګمان وکړي چې پر ما سجده د سهوي لازمه ده او سجده د سهوي هم وکړل، وروسته ورته معلومه سوه چې پر ما باندې سجده د سهوي نسته، لمونځ یې نه دی پاسد، لمانځه ته یې نقصان نه دی رسېدلی. وفي الدر ولو ظن الامام السهو فسجد له فتابعه فبان ان لا سهو فالاشبه الفساد لاقتدائه في موضع الانفراد. وفي الرد قوله فالاشبه الفساد. وفي الفيض وقيل لا تفسدوا وبه يفتى. رد مهتار جلد أول صفحة 599. همدار أول بحر رائق جلد أول صفحة 301. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمل صاحب رازود بل أوريدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا نخبل نمرة وشاس أو دكام زايم تماس نيولي.
بسم الله يمد دامان السفر.
بسم الله صاحب خبرونې ته شراغ لاس مهرباني خپل شریف پښتنه مو د مفتي صاحب څخه وکي
مننه پښتنه مې سره وي ډېر نه پښتنه یې ولا پښتنه په دې ډول باندې ده چې څوک چا ته وایي چې مثال ته ځکه د بل چا د مثال لیکه چې له هغه ته وکول کېږي او زه تاته مثال پیسې درکوم مصرف کوو هر څه مصرف کړي دی هغه پر ما باندې دي انځي مصرف کړي
ستادوالی پښتني سبت سوی انشاءالله جناب مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې تاسو ته جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله محترم مفتی صاحب تاسو د بسم الله جان پښتني واورېدلې مهرباني که دوی ته شریعي جواب وایست
دغه ورور هم دوی پښتني کړي دي د لومړۍ پښتني په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که د چا څخه مځکه په لیکه واخلي نو د دغه لیکه اخیستونکي او د هغه کس چې د مځکې مالک دی د دې ترمنځ د عقد د مزارعت بولي دغه د مزارعت عقد چې مځکه د یوه وي او تخم هم د یوه وي پر نیمایي باندې نه وي په دې کې شپږ صورته دي درې صورته جایز دي او درې صورته نه دي جایز او که چیرې داسې وو چې مځکه اخیستونکي دوه کسان وه د دې دوو کسانو او هغه کس چې د مځکې مالک دی د دې په ترمنځ خو په هغه شپږو صورتو کې هغه درې صورتونه صحیح او درې فاسد په نظر کې نیول کېږي البته د دې په خپل منځ کې دغه نو بیا مزارعت نه بلکې شراکت دی دغه دوه نفاره چې د چا څخه مځکه په لیکه واخیستل د دې دوو په منځ کې شراکت دی دوی هر ډول کولی سي یعنې دا چې کار پر یوه کې تخم پر بل کې مصرف پر یوه کې کار پر بل کې ټولو صورتونه یې پکښې جایز دي او خپله دغه لیکنیونکي او د مځکې د مالک ترمنځ بیا مزارعت دی شپږ صورته پکښې دي په دې شرط چې مځکه د یوه وي د دواړو نه وي او تخم هم پر یوه کس وي درې جایز او درې ناجایز دغه ستا صورت جایز دی د دې دپاره پوره تفصیل لیکلی دی امداد الفتاوا جلد دریم صفحه 1523 او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک خپله مځکه نسي کرالی او مصرف پر بل چا کې کار ایدی وکي دغه صورت جایز دی لکه د اولې پوښتنې په جواب کې چې مې وویل چې مځکه د یوه وي او لیکنیونکي یا تخم و یوې او داسې نور کار د بل وي په دې کې شپږ صورته دي درې صورته پکښې جایز دي درې ناجایز دي دغه چې کار پر یوه کې او مصرف او دا تخم بل پر غاړه واخلي او مځکه هم په دوی دوو کې د یوه وي دا صورت یې په جایزو صورتو کې رانقل کړی دی په تاوای هندیه لیکي والثانی ان یکون العمل من احدهما والباقی من الاخر فهو جائز لان صاحب البدر يصير مستاجرا للعامل بشيء معلوم من الخارج ليعمل في أرضه ببقره وبدره فتاوي هنديا جلد پنځم صفحة 218 حاصل خلاصة دا چې دغه ستا د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه صورت جائز دی چې تا فشتلی دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
جزاكم الله راځو د بل اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله
وعلیکم السلام ورحمة الله
مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی
شاغه احمد جمال بلاد جزیت
شاغه خبرونې ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مو د مفتي صاحب څخه وکړئ
څنګه مې دا د وروره د بجات په نامه ما ته کتاب پروت دی د شرک او بجات په نامه دا لاس مچول پکښې راخیستی دي ځینې علماو کبیره ګناه بللې ده او ځینو بیا کفر بللې دي او حواله کړې ده عزیز الفتاوی او د کتاب په نامه د دیوبند علما او څه دی محمد مولانا محمد ربیعت کاظمی دی
شاغا دغه پښتنه د لاس مشهدلو اړوند تیر شپه جواب سوله نشر ته وسپارل شوه موږ به جمهوري صاحب څخه غوښتنه وکړو چې یو ځل بیا د ستاسې پوښتنه جواب کړي جزاکم الله محترم مفتي صاحب تاسې د شاغا صاحب پوښتنه واورېدل مهرباني که لطفاً د دوی پوښتنې ته شرعي جواب وایست
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې ستا سره د بدعاتو په نوم یو کتاب شته نو دغه کتاب چې تا مطالعه کړی دی ستا د پاره په کار دا ده چې اول په دغه مسله باندې ځان پوه کې چې دغه کتاب والا لاس مچول بدعت بللی دی آیا هر وخت هر ځای لاس مچول بدعت بللی دی او که یې په ځینو ځایو کې بدعت بللی دی ځکه زموږ د مذهب مسله دا ده چې یو څوک که د یو عالم یا د یو بزرگ انسان یا د پلار او یو مشر لاس د دین په وجه باندې مچیي د دیني کرامت په وجه مچیي دا جائز دی او که چیرې د یو باچا یا یو سرمایه دار یا د یو بل کس لاس په دې وجه مچوي چې هغه دنیادار سرمایه دار دی د هغه د مال او د عزت او د هغه د تفخر او کبر په وجه باندې مچیي دا بیا نه دی جائز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره ثابته ده چې صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس مچ کړی دی دا یو خبر دوهمه خبره دا چې هر ورور چې کله کتاب مطالعه کوي نو د هغه په اړه باندې زما مشوره دا ده چې کله کتاب دی وویني نو دغه کتاب دی بیا د خپل مذهب یو عالم ته ښکاره کړي چې آیا دغه کتاب که زه مطالعه کم د دغه کتاب مطالعه کول زما لپاره نقص دی که پایده ده ځکه اوس د پیتنو دور دی د مختلفو لارو څخه په پښتو باندې ترجمه سوي کتابونه راځي هغه د غیر مقلدینو وي هغه د مذهب د دشمنانو وي هغه کتابونه د غلطو عقایدو والای نو ته چې کله یو کتاب لاسته راوړې نو اول کوشش کوه په خپل محل کې د مشد امام چې هغه ستا استاد دی د هغه سره مشوره وکه هغه کتاب ورکه ودی وګوري بیا به وروسته تا ته ووایي دغه پر خپل سر مطالعې دا د دې باعث جوړیږي چې کله د یو چا عقیدې خرابې کړي ډېر ځوانان زه پیژنم چې د دې لاره یوازې په دې وجه خرابه سوه چې پر خپل سر یې مطالعې کولې نتیجه یې دا سوله چې ځان ته یو جلا غلطه عقیده او غلط منهج وټاکي ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړې ده چې خلک تورات او انجیل مطالعه کړي په دې وجه باندې چې د هغو مطالعه انسان تر تاثیر لاندې راولي نو ته به د غلطو عقایدو والاو کتابونه نه مطالعه کوې او دا به معلومه یې چې دا صحیح کتاب دی که غلط کتاب دی حاصل و خلاصه ده چې اول د دغه کتاب په مسله ځان پوه که د کتاب په اړه باندې د یو عالم سره مشوره وکه او دریمه خبره دا چې لاس د یو عالم د مشر بزرگ پلار او داسې نورو لاس مچول د دین په وجه باندې د دیانت په وجه باندې مچول دي مچول جائز دي او د ظاهري اسباب وسایلو په وجه باندې د دنیا په وجه باندې د مادیاتو په وجه باندې د چا لاس مچول جائز نه دي عون المعبود رانقل كريدي حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده بأور فسيلكي وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المقرئ جزءا في الرخصة في تقبيل اليد دا عبارة إؤوج رانقل كريدي عون المعبود جلد سوار لسم صفحة يوصل دردرش كذا في فتح الباري جلد يولسم صفحة التسل بيش كذا في إرشاد الساري جلد نهم صفحة يوصل بنز بنزوس كذا في تحفة الأحوذي جلد أوم صفحة بنز سوى التوش هم دار دول فتاوي هندية داسلك تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما هو المختار. كذا في الغياثية هندية جلد بنزم صفحة درسوا نشبت، وكذا في كوكب الدري جلد دريم صفحة درسوا تلورنبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زموش خوركي دوية پشتني درلودي لملي پشتني پدي داولوه چې زما په څلور رکاتې زمونځونو کې چې دوه رکاته ډک وي او دوه رکاته تش وي. زه چې کله اول دوه رکاته وکم نو هغه تش دوه رکاته م کله کله صورت راڅه پکښې وویل سي، نو آیا په دغه صورت کې سجده د سهوي لازمیږي او که نه؟ او دوهمه پوښتنه یې د استنجا اړوند وه، وایي که یې څوک حیا د مخه بولي وکي او بیا د خپل اودس په تشناب کاغذ باندې وچ نه کړي نو استنجا یې صحیح کیږي او که یې نه صحیح کیږي؟ وایي ځینې خلک وایي که چې د څوک اودس وچ نه کړي په اوبو سره یې استنجا نه صحیح کیږي.
دغه خور دوې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې یې باید ووایم چې څوک که په تشو رکاتو کې یعنې تر الحمدلله وروسته سورت ووایي سجده د سهوي نه ده ورباندې لازمه. الجوهر نیرا لیکي ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه. الجوهرة النيرة جلد أول صفحة وأبيع. همدار دول فتاوي هندية لك ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. هندية جلد أول صفحة يوصلو شبوجبش. دادو همي بشتني بجواب كي بايدو آيب چه طریقه داده چې یو څوک استنجا یا یو ځلی په ډبره یا لوټه یا داسې تشناب کاغذ چې په هغه باندې استنجا وهل جایز وي په دې باندې استنجا ووایي او بیا وروسته په اوبو باندې استنجا ووایي؟ دا افضله طریقه ده. خو که څوک یوازې په اوبو باندې استنجا ووایي جایز دی، څه ممانعت ورباندې نسته. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه، والغسل أفضل. الاختيار لتعليل المختار. هكذا في الجوهر النيرة جلد أول صفحة الويشتم، وكذا في العناية جلد أول صفحة دوسوا دولس. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب رازو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم و رحمت
الله. وعلیکم السلام، څنګه ښه بخیر
جوړ وسه؟ مهرباني خپل نوم راوښیه او د کوم ځای مو تماس نیولی؟ بس د جلیل
ځانې سره تاسو
سره نوم دی ګران. نوم دی څه؟ زاهر جان. مهرباني د حاجی مفتی صاحب سره خپل پوښتنه وکړه.
ما بسنه داده چه سلو ده سب جماعت ولاریه دوار سماس نفسرمه که نبرده.
انشاءالله مفتی صاحبه ده همدی اخبرونی للاری تاسو تا جواب وایی ساسو ده کامی بیهر. السلام علیکم جناب مفتی صاحب، تا ده ظاهر جان پشتنه واردل مهربانی که لطفاً دوی ده پشتنی شری جواب وایست.
ده ده غرور پا جواب کی باید وایم چې دا پوښتنه هم څو ځلې د رادیو د لارې څخه تکراراً جواب سوې ده چې که څوک په جماعت کې داسې مهال اشتراک وکړي، البته د سهار په جماعت چې سنت یې نه یې کړي، نو اوس به دی وګوري که چیرې ده د امام سره یو رکات یا دواړه رکاتونه نیولی سوای نو د باندې دی د دوه رکاته سنت ادا کړي، بیا دې راسي د امام سره د شرکت. او که چیرې دواړه رکاتونه ځین فوتېدل نو بیا دې د سهار سنت پریږدي، را دې سي په جماعت کې ته ګډون. ځکه فتح القدیر لیکي ومن انتهى الى الامام في صلاه الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته رقعه ويدرك الاخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل. فتح القدیر جلد ام صفحه 320. كذا في الهداية وكذا في الهندية جلد أول صفحة يوصل الشل، وكذا في العناية جلد أم صفحة دوسوا نتلويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمل صاحب رازو دبل أوريدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جوړ وسیم، مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
مرجان لمیزم در جاری ولسوالی سم تماس نوالی دی در مولی سرسل دا پشتنه دا چه او سرده یه ده چه پیشه ده اگر پارا سبگاه ده پارا واسی او ده آغسه یا کنده یا غلوشتی یا جیوریکس ده ده که جواب ده تو ای
درس او دو هم پشتنه دی؟
او دو هم پشتنه می داره چه پروژه که سلمان روز آغا خبر سلمانه پرا انا ساکره کی فجی که بارم آزور سیست
عمر جان صاحب استاد والی پشت حاج مفتی صاحب واوری دل ان شاء الله هم دي خبرونه لاله به تاسو ته جواب وای ساز د کمی به هیله محترم مفتی صاحب زمزور عمر جان د د دوالی پشت نی تاسو واوری دل مهرباني وکي ک لطفا د دې سوالونو ته شری جوابونه وایس
د غورور دوی پشت نی کړئ د اولی پشت نی په جواب کې ای به دوایم چې وکیل د موکل څخه پیسې واخلی دغه وکیل امین دی کچیر وکیل د پیسو په حفاظت کې څه ناخېړی کړی وي نو بیا دغه د پیسو هلاکې دل د استهلاک بولی د هغه موکل تاوان ور باندې سته او کچیر د هیڅ ناخېړی نه وي کړی هغه د پیسو د حفاظت چې کوم اصول دی هغه اتمام عملی کړی و بیا پیسې تاوان سوی نو بیا د موکل حق ور باندې نست حاصل دا چې دغه ورور چې بل ورور ته ای پی سی ورکړی دی چې د بازار څخه ماته سودا راوړه نو دغه سودا راوړونکی کس کڅه کمی نه وکړي یعنی دا چې پر داسې لار نو وتللی چې پر هغه لار باندې غلی وي او پی سی یې ښکاره نه وی ایشي او غله یې ور باندې خبر کړی نه و په ناببره شکل باندې یعنی دا چې هغه د پیسو د حفاظت چې څنګه اصول دی هغه یې عملي کړي و پیسې غلو ځینې واخیستلې نو تاوان حق هغه بل کس نه ورباندې لري او که چیرې څه سستي کړې وه یعنی پر داسې لار باندې ورغلی و چې پر هغه لار باندې غلی وي او یا پر داسې لار باندې ورغلی و چې هغه د امن لار نه وه غلو پیسې ځینې واخیستلې بیا د هغه کس تاوان حق ورباندې سته تاوان به یې ورکوي ردي مهتار لكي هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال مؤكله ولم يسقط الثمن لأن يده كيده ردي مهتار جلد بنزم صفحة بنزسة وبنزلس وكذا في الهندية جلد ريم صفحة بنزسة وشبتة وكذا في مبسوط لسرخسي جلد ولسم صفحة يوصل التشبتة د دوهمې پوښتنې په جواب کې ای باید ووایم چې که څوک په پرزي روژه نیت کړې روژه کې د خپلې میرمنې سره د بازی په حالت کې انزال سي دخول راغلی نه وي نو روژه ماتیږي قضا ورباندې سته خو کپاره ورباندې نسته یعنې دا چې ستا په مسؤوله صورت کې پر دغه سړي باندې قضا سته خو کپاره ورباندې نسته فتاوای هندیه لیکي وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط هندية جلد أول صفحة 240 كذا في المحيط البرهاني جلد أم صفحة 308 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوریدونکو په لور بله السلام علیکم ورحمت الله جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښایس او د کوم ځای متماس نیولې دي
ما د پنځوي د ولسوالۍ متماس نیولې دي جملو صاحب ورونو ګرځې ټول څه جوړ
جوړ وسی مهرباني عبد الله صاحب د حاج مفتي صاحب سره مخپل شریف پښتنه وکي
زه چې نو لې تاسو څنګه تاسو د چې مثال یو زکه ولا سم چې د دواله کقدر یو چاته ورکم هم زکه جنوا خم بار او تو هم چې د سام زکه ورو خم څه لور لا کر جوړ کی زه بار درې لا کوم دا غي جره رواد نه رواد د څنګه ته دا چې ګور وکړه د مان زکه جنوا څه د تو دواله ورکې زه تو هم چې تاسو سام زکه لور لا کر جوړ کی د سام زکه د لا کوم دا کبر ته یو کالي ته په دی یو ته په دی یو ته په دی یو ته د لا کر د د د د د د د د د
ان شاء الله مفتی صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته شری جواب وایي تاسو ته کمی وي جوړ وس السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د عبد الله صاحب پښتنه واوریدل مزه لکه اجاره کی په 2 لکه باندې او هغه تو وای چې هر وخت د مزکه 4 لکه جوړ کړی بیا زه تاته درم یعنی د دغه زما د پیسو 2 برابر نو آیا دغه س اجاره به
د دغه ورور په جواب کې باید وای چې دغه اجاره نه ده جایز زکه په دغه عقد مفزي نزاعته دی دا چې دی ورته وایي چې هر کله زه ستا په مځکه باندې د دغه پیسو 2 برابره برابروم تر هغه مهاله مځکه نه در سپارم دا یو مجهول عقد دی دا نه ده معلومه چې دا پیسې به دی څه وخت برابرې کړي ممکن کال بعد وي ممکن 2 کاله بعد وي ممکن 10 کاله بعد وي کیدلی سي د ده او د هغه تر مابینځ یو کال یا 2 یا 3 نزاع رامنځته سي نو کله چې نزاع رامنځته سول داسې عقد چې مفزي نزاع لروي هغه فاسد عقد دی حاصل دا چې دغسې لیکه یا دغسې اجاره جایزه نه ده د دې سه ځان ساتل په کار دی په تاوایي هندیه لیکي ومنها ان یکون المعقود علیه وهو المنفعه معلوما علما یمنع المنازعه فان کان مجهولا جهاله مفضيه الى المنازعه يمنع صحه العقد والا فلا ومنها بيان محل المنفعه حتى لو قال اجرتك احدى هاتين الدارين او احد هذين العبدين او استاجرت احد هذين الصانعين لم يصح العقد ومنها بيان المده في الدور والمنازل والحوانت وفي استئجار الزئر واما بيان ما يستاجر له اما بيان ما يستاجر له في اجاره المنازل فليس بشرط حتى لو استاجر شيئا من ذلك ولم يسمي ما يعمل فيه جاز واما في اجاره الارض فلا بد من بيان ما يستاجر له فتاوي هندية جلد سلرم صفحات الورسوا يولس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زموش خورکی دوی پشتنی درلودی یو پشتنه په دې ډول وایزه ټول وخت او داس لرم یعنی دا چې بیا او داس نه ګرځم کله چې ضرورت راته پیښ شي بیا بل او داس تازه کوم او ځنی خلک ماته وای وای ته چې هر او داس تازه کې دا او داس د پاره په 2 رکعت نفل کې دا خبره څنګه ده او بل پښتنه په دې ډول ده وای زه هم د اشراق لمونځ کوم او هم د څاښت لمونځ کوم د اشراق لمونځ کوم ځای چې زه پر کومه مسله چې سهار زه لمونځ وکم پر هغه باندې ناسته یم خبرې نه کوم وروسته د اشراق لمونځ وکم او د څاښت لمانځه ته ماته خلک وایي چې ته به څاښت لمانځه ته بل اودس تازه کوې په دغه اودسه به لمونځ نه کوې د سهار په اودسه او بله خبره دا ده چې د څاښت لمونځ پر 9 بجې صحیح دی که نه دی صحیح او بله خبره دا ده چې دغه د څاښت لمونځ 2 رکعته دی او که 4 رکعته
د دغه خور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم تر هر اوداسه وروسته 2 رکعته نفل کول مستحب دی که چیرې مکرو وخت نه وي و دغه لمانځه ته تحیه الوضوء ویل کیږي او دا خبره دې هم یادوي چې هر اودس یو څوک تازه کی نو د دغه اوداسه څخه به لږ تر لږه یو څه ګټه پورته کوي په هغه اوداسه به یا نفل کوي یا به تلاوت کوي یا به مسجد کې یو څو دقیقې اعتکاف کوي که چیرې هیڅ کار ځینې وانخلي او پر هغه اوداسه باندې بیا بل اودس تازه کوي پر هغه اوداسه باندې بیا بل اودس تازه کوي دا مکروه کار دی دا ضیاع د اوبو ده او تر ټولو ښه طریقه یې دا ده چې تر هر اوداسه وروسته تحیه الوضوء 2 رکعته نفل دا ادا کړي رد مختار لیکي ونودي برکعتان بعد الوضوء لحديث مسلم ما من احد يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنه رد مختار جلد ام صفحه 22 كذا في الهنديه جلد اول صفحه يوصل 12 او د دوهمې پوښتنې په جواب کې ای باید ووایم چې د څاښت وخت د لمر ختو څخه شروع او بیا یو څو دقیقې تر زوال مخکې یعنې دا چې د اشراق د لمر راختلو څخه وروسته د څاښت وخت شروع کیږي که لمر پر 9 بجې راوخیږي مثلا نو پر لس بالا او هم د چاشت وخت دی، پر اونی می هم د چاشت وخت دی، اته باندې هم د چاشت وخت دی، پر نه هم دی، پر لس هم دی، پر یولس هم دی. تر یولس وروسته زوال کیږي شاوخوا درې ساعته په لنډو ورځو کې، او په اوږدو ورځو کې څلور ساعته څلور نیم ساعته، دغه وخت د چاشت دی. او تحقیق د علماو دا دی چې د اشراق او د چاشت لمونځ دواړه یو، که یو څوک وختي وکړي د اشراق نفل ورته ویل کیږي، او که یو څوک وځنډوي ورته د چاشت وخت ویل کیږي. په تاوای هندی لیکي: ومن المندوبات صلاة الضحى واقلها رکعتان واکثرها ثنتا عشرة رکعة ووقتها من ارتفاع الشمس الى زوالها. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 112. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.